یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر د خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خپرونې په سر کې به مو د روڼتیا د نړیوال سازمان د تازه راپور په جزئیاتو خبر کړو چې په 2019 کال کې په 130 هیوادونو کې د فساد سطح ارزولی دی. په دې راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو چې فساد پکښې ډیر دی په اتم کتار کې راغلی دی. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخ د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي چې وسلوال طالبان باید په افغانستان کې د اغیزمنو خبرو د پای لپاره له تشدد لاس واخلي. وسلوالو طالبانو تېره شپه د بغلان او پلخمري ترمنځ پر سړک په یو امنیتي پوسته په حمله کې زیات شمیر امنیتی ځواکونه وژلي او زخمیان کړي دي. او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د هغه عراقي سیال برهم صالح موافقه کړې چې په عراق کې د امریکا د پوځي حضور دوام ته اړتیا ده. پوره خبرونه واورئ. امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې طالبان باید په افغانستان کې د اغیزمنو خبرو د پایل لپاره له تشدد لاس واخلي. سپین ماڼۍ پرون په یو بیان کې دا خبره کړې او ویلي دي چې جمهور رئیس ټرمپ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته وویل چې تر هغو پورې چې وسلوالو طالبانو په تشدد کې د پام وړ کمی نه راوړی د ګټورو خبرو امکان نسته. دواړو جمهور رئیسانو پرون د سویس د داووس د اقتصادي غونډې د سویس په داووس ښار کې د یوې نړیوالې اقتصادي غونډې په څنډه کې خبرې کړې دي. سپین ماڼۍ ویلي ډونالډ ټرمپ ټینګار کړی چې اړتیا ده چې وسلوال طالبان په تشدد کې ډیر کمی راولي او هغه ته دوام او دغه لاره جاري وساتي تر څو د افغانستان د راتلونکي په اړه موثرو خبرو ته لاره خلاصه سي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې
موافقت شد که هر دو کشور رو بحثاره تحقیق
بکنه. ده وایی دوارو مشرانو پر دین مهم و خبرو پا زنگری دول پا بگرام که دا مخکنی کتنی پترس که دا مطرحشو و موضوعاتو پاره چی و مهمه خبره یه لحیواد بهر دا ترهگر و پتنزایی ندی بحث کرده. واشنگتن لوسلوال طالبانو سره وی موافقه ته رسیدو لپاره د خبرو بیا پیلیدو سره سم چې لسم پړاوی د تیر کال د دسمبر په وروستیو کې په خطر کې پیل سوی پر دې ډلې فشارونه زیاتوي چې شخړې کمې کړي او اوربند ته غاړه کښېږدي. وسلوالو طالبانو تېره شپه د بغلان او پلخمري ترمنځ پر سړک په یو امنیتي پوسته حمله کړې او د امنیتي ځواکونو څلور غړي وژلي دي او اووه تنه یې زخمیان کړي دي. دا مرکزی بغلان ولسوال خانزاده مظلومیار د ازادي راډیو خبریال ته نن سهار ویلي چې وسلوالو طالبانو سخت حمله کړې وه خو هغوی ته هم تلفات اوښتي دي. مظلومیار د وسلوالو طالبانو خواته د رسیدلي تاوان په اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو هم پر دې مسله باندې لا خبرې نه دي کړې. د پلخمري او کندوز لار په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې تېره سوې او په شمالي سیمو کې له ډېرو خطرناکو لارو بلل کېږي. د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان په نړۍ کې اتم هیواد بللی چې د نوري نړۍ د هیوادونو په پرتله هلته اداري فساد ډیر دی. د شفافیت نړیوال سازمان په 2019 میلادي کال کې د نړۍ په 180 هیوادونو کې څیړنه کړې ده او په دې اړه یې معلومات راغونډ کړي چې په هر هیواد کې د اداري فساد پر ضد څومره مبارزه کېږي او د دغو خپلو تحقیقاتو پر اساس یې راپور خپور کړی. د دې نړیوال ادارې په راپور کې افغانستان تر سومالیا، جنوبی سودان، سوریه، یمن، وینزویلا، سودان او گینی مخکې سوی دی. د افغانستان د حکومت غبرګون به په دې اړه وروسته راسي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د عراق جمهور رئیس برهم صالح موافقه کړې چې په عراق کې د امریکا د پوځي حضور دوام ته اړتیا ده. دواړو جمهور رئیسانو پرون د سویس په داووس ښار کې د نړیوالې اقتصادي غونډې په څنډه کې سره کتلي دي. سپینې ماڼۍ پرون ویلي چې دواړو مشرانو موافقه کړې چې د اسلامي دولت ډلې یا د داعش په وړاندې د مبارزې په ګډون دا مهمه ده چې د متحدو ایالتونو او عراق اقتصادي او امنیتي شراکت هم دوام وکړي. د سپینې ماڼۍ په وینا ډونالډ ټرمپ د یو خپلواکه باثباته او سوکاله عراق لپاره د متحدو ایالتونو په نه ماتېدونکي تعهد باندې ټینګار کړی دی. تر دې کتنې مخکې د عراق ولسمشر ویلي و چې واشنگتن او عراق یو پایدار شراکت لري او متحد ایالات د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړه کې د عراق یو مهم شریک دی. د امریکا په سنا کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د سه‌شنبې د ورځې د استیزا د بهیر پیل په متحدو ایالتونو کې 11 میلیونه وګړو کتلی دی. دغه شمیره چې پرون د نیلسن د درجه بندۍ مؤسسې خپره کړې تر هغه کمه ده چې په تیر نومبر میاشت کې په استازو جرګه کې د ترامپ د استیزا د پیلولو په لومړۍ ورځ خلکو لیدلې وه. هغه مهال اټکل سوی و چې 10.8 میلیونه وګړو د ترامپ د استیزا د پیل جریان په ټلویزیونونو کتلی و. دا سروې په سنا کې د محاکمې د پیل له لومړۍ ورځې په ژوندۍ بڼه د شپږو ټلویزیوني چینلونو د 4.5 ساعته خپرونو د جریان پر اساس برابره سوې ده. ترامپ به د امریکا په تاریخ کې دریم ولسمشر وي چې په سنا کې استیزا کیږي. او د امریکا د استاز جرګې ډیموکراتانو له جمهوري غوښتونکو سناتورانو غوښتنه کړې چې ورسره د ډیموکراسۍ په ساتنه کې مرسته وکړي او د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ته محاکمه کول او له قدرت د هغه د لرې کېدو لپاره په هڅو کې ورسره یوځای سي. آدم شیف په سنا کې د ترامپ د استیزا لپاره د استازو جرګې لخوا د ټاکل شوي پلاوي مشري کوي. هغه پرون په ښکاره د بیانونو د خپرولو لړۍ پیل کړه چې په ترڅ کې د ډیموکرات ګوند لخوا د ترامپ د فاسدی طرحې په نوم دا غوښتنه کوي چې ترامپ له قدرته د ناوړه استفادې او د کانګرس په لاره کې د خنډونو د ایجادولو په خاطر باید محاکمه او له قدرته لرې شي. سنا جرګې د سه‌شنبې راهیسې د ترامپ د استیزا بهیر پیل کړی دی.
خبرونه ملازاد ریډیو اوریدل. د روڼتیا نړیوال سازمان د 2019 کال لپاره په خپل تازه خبره سوي راپور کې د نړۍ په 130 هیوادونو کې افغانستان اتم فاسد هیواد بللی دی. په افغانستان کې د دې سازمان مشر اکرام افضلی:
چون ما در اساس که مسئله فساد سیاسی است، اگر به این رسیدگی نکنیم تمام فسادهای دیگه میتونه که پیامد از این فساد باشه.
د دې ترڅنګ به مو د سیاسي چارو د یو شمېر افغان کارپوهانو په څرګندونو هم خبر کړو چې وایي د افغان ولسمشر وروستۍ څرګندونې غیر سیاسي بولي او په دې ډول څرګندونو د سولې پروسې ته زیان رسېدلی سي. ولسمشر غني د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې ترڅنګ په یو بحث کې د طالبانو مشران تورن کړل چې په دوحه کې ناست مشران استازي 4-5 ښځې لري او له ژونده خوند اخلي. دغه ورځ په نړیوال مسایله کې به دا واوري چې د امریکا او عراق ولسمشرانو د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي کنفرانس په څنګ کې د دوو هیوادونو پر اړیکو خبرې کړې دي او د خبرونې په دوهمه نیمه کې به مخکښې ښځې واوري. زموږ غلزه د رادیو اوري. د روڼتیا نړیوال سازمان افغانستان د نړۍ اتم فاسد هیواد بللی دی. دغه سازمان په 2019 کال کې په خپل تازه خبره سوي راپور کې د نړۍ په 130 هیوادونو کې د اداري فساد کچا او د مخنیوي لپاره هلې ځلې ارزولې دي. د دې راپور پر بنسټ د افغانستان حکومت له سومالیا، سویلي سودان، سوریه، یمن، وینزویلا او استوایی ګینی وروسته په اتم ځای کې قرار لري. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري چې هم د وسره سره د کابل استډیو څخه وصل دی. ظهیر مل صاحب، خبرونه تر شرح لري.
مننه فریبا جان، تاسو ته ورېدونکو ته سلام. هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه، په 2019 کال کې د فساد په اړه د روڼتیا نړیوال سازمان خپل راپور خپور کړی. په دې راپور کې افغانستان له فساد د پاکو 130 هیوادونو په نوم لړ کې 133 ځای خپل کړی دی. د روڼتیا نړیوال سازمان هر کال د خپل ارزونې پر بنسټ په دې نوم لړ کې شاملو هیوادونو ته نمرې ورکوي. افغانستان سږ کال له 16 څخه 14 نمرې اخیستې دي. په دې راپور کې سومالیا، سویلي سودان، سوریا او یمن هغه هیوادونه دي چې د افغانستان په پرتله کمې نمرې ترلاسه کړي، خو وینزویلا، سودان او استوایی ګینی بیا د افغانستان همره 14 نمرې اخیستي، مګر افغانستان ترې نسبت ښه بلل شوی دی. افغانستان په 2013 کال کې 14 نمرې اخیستي، خو په 122 مقام کې خو سه کال بیا یو درجه شاته تلل لري. په ورته وخت کې د افغانستان د روڼتیا څار سازمان وایي په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد مبارزه تل د سیاستونو ښکار شوی او هیڅ کله دوام او ثبات نه دی موندلی. د دې سازمان رئیس اکرام افضلی د پنځشنبه پورس په یو خبري غونډه کې وویل په افغانستان کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره جوړ شوی بنسټونه په دینه دي توانیدلی چې په خپلواک توګه فعالیت وکړي.
چون ما در اساس کې
دی وای تر هغه چې د فساد بنسټ یعنی سیاسي فساد تر رسیدنه ونی شي پایله نه لري، ځکه ټول فسادونه لدی سرچینه اخلي. همدا ډول اړتیا ده چې له فساد سره د مبارزې بنسټ کېدو ته پام وشي. د ملي والی حکومت 15 کال پر دې تیر کړل چې له فساد سره د مبارزې لپاره یو کمیسیون جوړ کړي، خو په دې 15 کلونو کې مو په یو سرګردان حالت کې وو. څو داسې یو بنسټ جوړ شي چې له فساد سره مبارزه وکړي، خو داسې هیڅ اداره نه و. مګه څو کړه چې په دې اړه د افغانستان حکومت نظر هم واخلو، خو لډیرو اړیکو سره سره د ارګ وایندوان په دې اړه خبرو ته حاضر نشول. دوی ویل چې دغه راپور دوی چیرې ول سیډنې ور سبب یا د افغانستان خلکو ته په دې اړه خپل نظر وړاندې کړي. درونتیا سازمان راپور کې د هم راغلی فری باجان چې د نړۍ دویمې برخې خزيات او ان د پیوړی اقتصاد لرونکو هیوادونو کې هم د فساد پر ضد مبارزه څوک شوې ده. دغه راز د ارزبونو پایله د هم خې چې پاغه هیوادونو کې چې حالت ټاکن یو سیاسي ګوندونه اعتراض لاندې دي، فساد سره د زی دلی والتیا کچ ډیر ټیټه ده. درونتیا نړیوال سازمان کې له فساد د پاکو هیوادونو په سر کې ډنمارک راغلی دی چې لسولو نمرو یې واتیا نمرې اخیستی دي. نیوزیلند بیا د همدومره نمرو په اخیستو دویم، او فنلند بیا د شپږ اتیا نمرو په اخیستو سره دریم مقام کې راغلی دی. خو د نړۍ د دویمې برخې هیوادونو له 500 ټیټي او د اوسط 30 نمرې ترلاسه کړې دي. درونتیا نړیوال سازمان مونتنی خی چې د نړۍ پرمختللي او پیاوړي اقتصاد لرونکي هیوادونه په دې برخه کې خی لاسته راوړي نلری. د بیلګې په توګه د جیو هیوادونو لړل څلور هغه چې کاناډا، فرانس، امریکا او برېټانیا دي، د تیر کال په پرتله کمی نمرې اخیستي دي. خو با پاتې دوه نور چې جاپان او جرمني دي، بیا د دې راپور لمخه هیڅ پرمختګ نه دی کړی. ایتالیا بیا یوازې یو نمره زیات اخیسته، البته د تیر کال په نسبت باندې. درونتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې وشمیر وړاندیزونه هم کړی دي چې په دې کې د سیاسي ډلو د فعالیت مالی کنټرول غوښته، ویلي دي چې ترجیحي چلند د پایته ورسیږي، د ګټو تضاد د مودې ریټ شي، ټاکنیز رونتیا دی پیاوړي شي، او د دې ترخوا دي د خبريالانو او مدني فعالانو ژوند ته هم جدي پام وشي. بل فریبا جانی
ډېر زیاته مننه کوم. امید ظهیر ملو دوستانو چې د رونتیا نړیوال سازمان د نوي راپور په اړه جزئیات را سره شریکول، چې په دې راپور کې راغلی افغانستان د هیوادونو په کتار کې چې فساد پکې ډېر دی په اتم کتار کې راځي. تر یوې دمه وروسته به خبرونه ته ادامه ورکړو.
آزادی رادیو لوونه تروو
آزادی رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماشام تروو پر منځنی صفات ولس شپږنوي او د اف ام پر سل شهر 15 صفه خبرونه لري. یو بل مسله راخلو د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان د افغانستان د ولسمشر ورستي څرګندونې غیر سیاسي بولي، وايي چې په دغه ډول څرګندونو سره د سولې پروسې ته زیان رسېدلی سي. د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې ترڅنګ په یو بحث کې ولسمشر اشرف غني د طالبانو مشران تورن کړل چې په دوحه کې ناست مشران څلور پنځه شتې لري او لژوند خوند اخلي. خو په افغانستان کې یو شمیر کارپوهان وايي چې شغل غنی دي د حکومتي مشرانو په اړه پلټنې وکړي چې په څومره بهرنۍ هیوادونو کې شتمنۍ لري او له ډیر عالی ژوند برخمن دي. په دې اړه د دغو سیاسي چارو کارپوهانو سره اکرام الله اکرام ژغیدلې ده او دا راپور چمتو کړی دی. اکرام صاحب، خبرونه ته شرغلې
ډیر زیاته مننه فریبا جانې. د طالب مشرانو په اړه لسخت نیوکه ورسته د افغان ولسمشر غنی څرګندونې په خپل تر نیوکه لاندې راغلي دي. خغلی غنی د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونې تر څنګ په یو بحث کې په دوحه کې ناس طالب مشرانو د څو خزو او پریمانه شتمنۍ په درلودلو باندې تورن کړي. خو یو شمیر افغان سیاسيون وایي د ولسمشر دغه ډول څرګندونې د سولې روانه پروسه له خنډ او ځنډ سره مخ کولای شي. لډلې جاوید کویسانی ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنۍ حالت که باید د افغان حکومت مشران په ډیر احتیاط باندې سرګندونی وکړي. دی وای ل څلورو خوځو سره نکاح کول په اسلامي شریعت کې جواز لري، خو د افغان حکومت مشران دي د طالبانو د شتمنۍ پر ځای باندې په حکومت کې د ناستو چارواکو د فساد مخاوني سي.
د پپدای پارلمان کې کسان دی او تاسو به پوریږي چې دلته ځنې مافیایي خلک دی چې رئیس جمهور سره ویلال دی په انتخابات کې ور سره یو ځای دي چې سوسو بلډینګونه لري استانبول کې، په ترکیه کې، په نورو بهرنۍ ملکونو کې د دې کورونه ایسته تجارتونه ایسته، ولی دلته عسکران پیسې نه لري، ماش سوق نه ورکوي. که بی عدالتی ده دلته ډیر بی عدالتی ده. دغه خوانه باید دا خبره چې کوي چې دوی خبر ډیر مهم دی او په مذاکراتو باندې تاثیر لري او د حسادتونه اختلافونه زیاتوي.
خاغله کوهستانه د کوم دولتي چارواکي نوم ناخلي افغان ولسمشر محمد اشرف غني د سويس د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې دا هم ویل چې د طالبانو وسلوال له جګړو ستړي شوی دي، خو مشرانې وایي له سولې څخه واک تر رسیدو لپاره د وسیلې په توګه ګټه وانخلي. نو موړي ویل د طالبانو سرتیري له جګړې سخت ستړي دي، خو هغه کسان چې په دوحه کې ناست دي څلور پنځه خزي کړي له ژوند خوند اخلي او په پانګوالو بدل شوی دي. د وسلوالو طالبانو ویان زبیولا مجاهد بیا د خغلی غني د ادارات کړه، خو په کندهار کې د طالبانو ته ځینې نږدې سرچینې وایي چې د دغه ډلې زیات شمیر مشران تر پولي اخوا په کویټا او چمن کې پراخه جایدادونه لري او له ښه ژوند برخمن دي. له دې وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شوي وو چې د سولې د خبرو له تودېدو سره سم زیات شمیر طالب مشرانو د خپلو خپلوانو په نومونو او د دوی نه په ګټې اخیستنې سره د کندهار په عینومېنې مینی ښارګوټي کې جایدادونه پلورلي دي، خو دا مسله هم د طالبانو له لورې نه رد شوې ده. بلې فریباجان،
ډېره زیاته مننه کوم اکرام الله اکرام، وایي چې د سیاسي چارو کارپوهانو نظر را سره شریکې چې د افغان ولسمشر د وروستیو څرګندونو په اړه کړې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او د خبرونه په دې برخه کې به د رحمت الله افغان څخه د افغانستان اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې د تیر 1390 کال په پرتله روان کال د غنمو په تولیداتو کې 20% زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت وایي اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل چې روان کال په افغانستان کې د غنمو د تولیداتو کچه 15.1 میلیون میټریک ټنو ته لوړه شوې ده.
نسبت به سال 90 حتی تولید غندم 42% افزایش یافت. به این معنا که مجموعه تولیدات ما از 3.6 میتریک تن در سال 1390 به 5.1 میلیون متریک تن در سال 1398
رسید. خغلی رسته می زیاتوي چې د ورخت کچه ته په کتو افغانستان هڅه کوي چې په راتلونکو 50 کلونو کې د غنمو له درکه په ځان متکی سي. افغانستان اوس مهال په کلنی ډول 15.3 میلیون میټریک ټن غنمو ته اړتیا لري چې روان کال یوازې 1.2 میلیون میټریک ټن غنمو کې کموالی ښیي. له دې وړاندې افغانستان ته غنم له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ترکمنستان او هند څخه راوارېدل. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ نړیوال بانک په تازه راپور کې ویلي افغانستان 2.9% وده کړې چې ډیری وده یې کرنیز سکتور تشکیلوي. د هلمند صنعت او سوداګرۍ امیر وایي چې له درې کلو راهیسې د بست صدۍ د بودیجې د نشتوالي له امله په ټپه ولاړه ده. نظر محمد ازادي راډیو ته وویل
په خپل فابریکا هیڅ مشکل نه لري، فعال ده، ماشینري جوړه ده، کارګر برخانه
دي. ښاغلی نظر محمد زیاتوي چې د دې وړاندې به په کال کې دغه فابریکې 15,000 میټریک ټنه پنبه پروسس کوله چې غوړي او نور بیلابیل توکي به پکې تولیدېدل. د هلمند صنعت او سوداګرۍ امیریت وایي چې اوس مهال په هلمند کې تولید شوی پنبه کندهار ته وړل کیږي او له یو پروسس وروسته ګاونډیو هیوادونو ته صادریږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر و اویا افغانۍ، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو سټرلینګ پون 100 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 180 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 428 افغانۍ.
دوستانو اوس په ورسو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا او عراق ولسمشرانو د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي کانفرنس په څنګ کې د دوو هیوادونو پر اړیکو خبرې کړې دي. وروسته لدې چې امریکا په یو هوایی برید کې د بغداد هوایی ډګر ته نږدې د ایران د سپای پاسداران قومندان قاسم سلیمانی ووژه، د عراق پارلمان او صدر اعظم د امریکایي پوځیانو د وتلو غوښتنه کړې وه. د ښاغلي ټرمپ او صالح د خبرو جزئیات اسمت روان راوروي چې هم د اوسره سره په چلو کې دی. سلام صاحب، خبرونه تر شاغلي
مننه فریبا جانې. سپینه مڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه عراقي سیال برهم صالح موافقه وکړه چې په عراق کې د امریکا د پوځي حضور دوام ته اړتیا ده. دواړو ولسمشرانو پرون د سویس د داووس د اقتصادي غونډې په څنګ کې سره وکتل. سپینې ماڼۍ پرون چهارشنبې وویل دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې په ګډون مهمه ده چې د متحدو ایالتونو او عراق اقتصادي او امنیتي شراکت دوام وکړي. د سپینې ماڼۍ په وینا ټرمپ د یوه خپلواک باثبات او سوکال عراق لپاره د متحدو ایالتونو په نه ماتېدونکې ژمنې یو وار بیا ټینګار وکړ. وروسته له هغې چې متحدو ایالتونو په بغداد کې د ایران جکپوری جنرال قاسم سلیمانی وواژه، دا د دواړو مشرانو ترمنځ لومړنۍ کتنه ده. د سلیمانی وژل کېدو د عراق یو شمېر سیاسي مشران په غوسه کړل او د دې هیواد پارلمان هم دې ته رایه ورکړه چې امریکایي ځواکونه دې له عراقه ووځي. له دې کتنې مخکې د عراق ولسمشر صالح وویل چې واشنګټن او عراق له اوږدې مودې راهیسې له یو بل سره متحدان دي او متحده ایالات هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې په جګړه کې د عراق یو شریک پاته شوی دی. هغه وروسته ترامپ ته وویل دې ته اړتیا ده چې دغه ماموریت بشپړ شي.
نو د دې معنا ده چې د عراق د صدر اعظم او پارلمان خلاف چې عراق څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو غوښتنه کړې وه، د دغه هیواد ولسمشر د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو ملاتړ کوي؟
هو، د عراق ولسمشر برهم صالح په زغرده په عراق کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو ننګه وکړه. صالح له ټرمپ سره لکتنی وروسته وویل چې عراق او امریکا ګډې ګټې لري چې په هغو کې له افراطیت سره له مقابلې رانیولې د سیمې او عراق تر سولې او ثبات پورې ګڼې مسالې شامل لیدیا. او لکه څنګه چې تاسو ویل د تیری میاشت یعنی د جدي په میاشت کې د عراق پارلمان او د دغه هیواد صدر اعظم وروسته لدی چې په عراق کې د ایران د قدس ځواک قماندان وژل شو، دوی غوښتنه وکړه چې امریکایي ځواکونه دی ووسی. خو اوس د عراق ولسمشر وایي په زغرده وایي چې امریکایي ځواکونو ته ضرورت دی او دا باید په عراق کې پاتې شي. نږدې 5200 امریکایي پوځیان په عراق کې دا مهال میشت دي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم دوستانو عصمت څاروانو چې وایي د عراق ولسمشر وایي په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدو ته اړتیا ده.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورس
is not the building, it's not the monuments, it's you.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لرئ نو د ازادي رادیو پر ویب سایټ هم زموږ خبرونه او راپورونه لوستلی سئ او هم خبرونه اوریدلی سئ. پته مو ده azadiradio.com. بیرته افغانستان ته ورګرځو او غزنی ولایت ته ورځو. په غزنی کې له 200 بي ځای سوی کورنیو سره نقدي مرستې سوی دي. چارواکي وایي چې دا لړۍ به دوام وکړي او د مرستې به له 2800 بي ځای سوی کورنیو سره وسی. غزنی ته د جګړو له امله په زرګونه کورنۍ بي ځای سوی دي. حبیب رحمان تاثیر پاړه راپور لري.
دا چهارشنبه پورس په غزنی ولایت کې د غازی امان الله خان څلور لارې ترڅنګ د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مخته په سلګونو کسان راټول شوی وو. دغه کسان ویل چې د جګړو له امله له څنګلورو ولایتونو او د غزنی ولایت له ځینو ولسوالیو څخه راکډه شوي دي. د غزنی ولایت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو رئیس عبدالخالق احمدي رسنیو ته وویل دوی به نن چهارشنبه رسمن له 200 دغو بې ځایه سوو او مستحقو کورنیو سره د نقدو پیسو مرسته وکړي. نن ورځ توزیع جریان لري. دا ژمنه مرستې دي دا له هغه کسانو سره کېږي چې د ولایت له ولسوالیو او یا هم څنګلورو ولایتونو څخه د جګړو له امله د غزنی مرکز ته راکډه شوي دي. دا مرستې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له لورې ورسره کېږي. هرې کورنۍ ته 15,000 افغانۍ ورکول کېږي. دا کورنۍ د یوې ګډې سروې په اساس ټاکل شوي. یوازې هغه کورنۍ چې سږ کال ژمنې مرستې ورته په نظر کې نیول شوي دي ټول ټال 2800 کورنۍ دي. دغه کورنۍ چې نن یې د دغه 15,000 افغانیو چې کنه ترلاسه کړي د دولت دغه کار ستاینه کوي. د یوای ژمی او سړو نیستۍ د کرایي کورونو کرایې او ګڼو نورو ستونزو په سر اخیستې نو دا مرستې به یو څه ستونزې هوارې کړي.
نوم می طاهره ده د ورداګو نه مهاجر شوی یو دلته راغلو دلته چاپې و جنگونه و ډېر اوس دلته قلای کړم. موږ ډېر خوشاله یو په ویاړو افتخار پکو چې موږ داسې مرسته کوي دولت نه غوښتنه ده چې په وطن کې سوله راشي، بیوزلو انسانانو سره مرسته وکړي.
نوم محمد سرور جاندړل ولسوالۍ شغلې د جنگول اساتم دلته کور واسطه کوم د کرایې ده د دولت چې مدیر خوشاله یو ستا کومه کوي له خلکو سره له مسکینانو سره دلته پراتی وضعیت خو نوتدي اندازې پورې ده. دا مو غوښتنه ده چې سوله خدای راولي د وطن کې رامي راسي د دربدری و لدین استی و لد بجای و لد بټول چې بد ټول خلک خلاص
دا په داسې حال کې چې د غزنی ولایت په اکثر ولسوالیو کې لتیرې یوې لسیزې سختې جګړې روانې دي او د دغه سیمو ډیری خلک یا هم غزنی مرکز او یا هم ځینو نورو څنګلورو ولایتونو ته کډه شوي دي.
او په پکتیا کې به مو د رسنیو له حاله خبر کړو چې د سیمه ییزو رسنیو مسؤلین وایي له مالي پلوه د دې ولایت یو شمېر رسنۍ د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي او که یې په وخت ملاتړ ونه سي شاید دوی خپل خپرونې ودروي. نور جزئیات احسان آریان کوي.
په افغانستان کې د بیان ازادي او ورسره د رسنیو پرمختګ د تیرونولو سکلونو یو تر ټولو ستره لسته راوړنه بلل کېږي، خو په دې وروستیو کې د مالی او امنیتي ستونزو له امله د یو شمېر رسنیو د تړل کېدو ویره هغه څه دي چې په پکتیا کې د یو شمېر رسنیو مسؤلین یې اندېښمن کړي دي. دوی وایي که په دې ولایت کې د رسنیو مالی ملاتړ ونه شي شاید یو شمېر سیمه ییزې رسنۍ چې ډېرې غږیزې دي خپل فعالیت ودروي. د پکتیا غږ راډیو مشر صبیح الله ایوبی:
مصارف دي، د برق دي، د کرایي دي، مالیات دي، او دا بیا چې جواز تم دي په دې کې سرګردانی ده، ډیره اسانتیا نشته دی پکې. کله چې وارس پیدا شي مثلا یو وادي پر ځای اوس وزینو $500 باندې د دغه توان به بیرته نوي چې دا راډیو ترمیم شي.
په پکتیا کې د نن راډیو د نشراتو مدیر سید عمر عادل هم ورته ستونزې بیانوي. دی وایي:
د اطلاعات و فرهنګ له ټولو استازو کسانو سره موږ د موضوعات شریک کړي دي چې په پکتیا کې سیمه ییزې رسنۍ برق ته ځای ته دې تیزونو ته ډېره هم اړتیا لري، اما برعکس رسنۍ ته برق هم حتی تجارتي ورکول کېږي.
که څه هم په پکتیا کې د راډیوګانو د ګډې کمیټې د غړي او د ژوند راډیو د مشر اصل ززی په وینا مالی ستونزې د برېښنا او کرایي کورونو د لوړې کرایې ستونزې له اړوند چارواکو سره شریکې کړي، خو په خبرې تر اوسه ورته د حل لارې نه دي موندل شوي. د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي چې د رسنیو مالی ملاتړ د برېښنا، امنیت او د جواز په برخه کې ستونزو ته د رسیدنې په هدف یې هڅې کړي، خو د دوی په خبره د رسنیو لپاره د ودانیو پیدا کول د ولایتي ادارې له وس پورته کار دی.
مرکز نه چې کوم پروژه دوی ته راځي خصوصي رسنۍ ته اولویت ورکړي، اکثر دولتي ادارات خپل په کرایه ځایونه کې اوسیږي، نو دا مشکل دی چې دوی ته ځایونه داسې مناسب ځای پیدا شي. اما نور د برق مسله شپږ افغانۍ ته ورسیږي، دا بخي کم شي، دا به لوی مرسته دوی سره وي. او د امنیت مسله نو تر اوسه پورې داسې خاص کومه موارد نشته دی.
په پکتیا کې د محل اته غږیزې، یوه تصویري او یولس چپي رسنۍ فعالیت لري. د پکتیا ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د معلوماتو پر بنسټ یوازې په دې ولایت کې په تیرو څو کلونو کې درې غږیزې رسنۍ د ملي ستونزو له امله تړل شوي، خو د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د معلوماتو له مخې بیا په ټول افغانستان کې یوازې په 2019 میلادي کال کې د ملي او امنیتي ستونزو له امله څلوېښت رسنۍ تړل شوي دي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ستاسو له پیغامونو:
زه مولوی زاده د نندرغو د لغمان ولایت په قرغوي ولسوالۍ د لیسې معلم یم. مونږ ته په جنبیري دښته کې 250 معلمینو ته د اوسېدو نمرې ورکړل شوې. خو متاسفانه چې قومیان د ازرې څخه چې هغو احمدي ځان ته وایي راغلل، مونږ څلوېښت زره روپۍ په هغه شورو باندې په دغه باندې نمرو باندې سنکاریګانې هم کړې وې. د سنکاریو د پاسه هغو په جبر سره په غصب سره کورونه جوړ کړل. هرې خواته چې مراجعه کوو د لغمان والي صاحب سره، هر چا ته مراجعه وکړل، هېڅوک زموږ پوښتنه نه کوي. حتی د ریاست جمهوري د رئیس دفتر ته مو هم شکایت وکړ، چا پوښتنه ونه کړو. نو په دې سره تاسو ته مو خپل فریاد ورسوو چې په لحاظ د خدای دا موضوع مونږ پیسې هم تحویل کړې، تعرفې په لاس لرو. پوښتنه وکړئ رئیس جمهور ته، ووایئ چې ستا قوم ستا د نامه نه ولې بده استفاده کوي. په احترام و السلام علیکم.
دا خپل پکتیا څنګه نه ولسوالۍ نه سمیولا خلیمی تندر خبرې کوم.
وختنه می دا ولس مشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې د پکتیا ولایت د شهدا او معلولین وراثت کې تر دې دمه مونږ ته د 1398 هجری لمریز کال د خپل شهدا او مشونه نه دی رکړي یاد ریاست په ګنش میر پاسات کې خپل دا هلته چې ورشي تا ته څوک غوږ هم نه نیسي تاسو ته وختنه لرم ولس مشر صاحب چې تاسو باید زموږ غم وخورئ دا شهدا او معلولین وزیر شي دی هیڅ زموږ غم نه خوري
عبد الرازق کې نه شاجي ولسوالۍ څخه زموږ د شاجي ولسوالۍ څخه بیا تر مرکز کلا ته پورې لالار ډېره خرابه ده زموږ د زابل له والي صاحب سره د ټول چارواکو سره هیله ده د لارې کې څه پاملرنه وکړي بېخي زیاته خرابه ده خک پوشي دا ترې دي بېخي مخ خرابه ده موټروانان ډېر له ستونزو سره مخ کې. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو ازادي رادیو ته راستولې و. که بیا هم په خپلو سیمو کې ستونزې وینې نو کولی سي چې د ازادي رادیو سره شریکې موږ په اړوندو مسؤلینو ته ورسو. زموږ خبرونه لا هم ادامه لري خو اوس په کابل کې د غرمې 12:30 دقیقې سو یو ځل بیا له فرشتې جلال زید څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د امریکا جمهور رئیس وایت وسلوال طالبان باید په افغانستان کې د معاصرو خبرو د پیل لپاره له تشدد لاس واخلي. دا خبره سپینې ماڼۍ پرون په یوه بیان کې خبره کړې ده. پرون د افغانستان جمهور رئیس د سویس په دیووس ښار کې د یوې اقتصادي نړیوالې غونډې په څنډه کې د امریکا د متحدو ایالاتو له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره خبرې وکړې. وسلوالو طالبانو تېره شپه د بغلان او پلخمري ترمنځ په سړک په یوه امنیتي پوسته حمله کړې او د امنیتي ځواکونو څلور غړي وژلي او اووه تنه یې زخمیان کړي دي. د مرکزي بغلان ولسوال خانزاده مظلومیار دا خبر تایید کړی دی. د شفافیت نړیوال سازمان وایي افغانستان په ټوله نړۍ کې اتم هیواد دی چې هلته اداري فساد زیات دی. د افغانستان د 180 هیوادونو په لیست کې تر سومالیا، جنوبی سودان، سوریه، یمن، وینزویلا، سودان او گینی مخکې سوی دی. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د عراق جمهور رئیس برام صالح موافقه کړې چې په عراق کې به د امریکا پوځي حضور دوام وکړي. دواړو جمهور رئیسانو پرون په سویس کې سره کتلي دي. د امریکا په سنا جرګه کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سه شنبه د ورځې د استیزا جریان د امریکا په متحدو ایالاتو کې 1.5 میلیونه وګړو له ټلویزیونونو کتلی دی. دغه شمیر د نیلسن د درجه بندۍ موسسه په نوم ادارې خپره کړي چې وایي تر هغه کمه ده چې د تیر نومبر په میاشت کې د امریکا د استازو په جرګه کې د ټرمپ د استیزا جریان کتل شوی و. او د امریکا د اساس جرګې دیموکراتانو له جمهور غشتونکو سناتورانو غشتنه کړې چې د دیموکراسي په ساتنه کې د مرسته ورسره وکړي او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته محاکمه کول او له قدرت د هغه د لری کول لپاره په هڅو کې ورسره یو ځای شي.
مننه کوم فرشته جلزی. دوستانو تاسو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم لوستلی شئ، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس به د ژمنې سره سم د مخکښو شوزو اونیس پروګرام ور
مخکخی خزی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د مخکخی خزی د خبرونې مینوالو په سلامونه مو هرکلای کوم. بیا هم از مریم توخی دی ویونه پتیری دو سره ستاسو پلان چوپړ کې ازره شوی ما او درنه ملمنانه سره شته د تل په سیر فعال مېرمن مقدس میراج البته مدنی فعاله. دوی سره باید دوی په زده کړو په کارونو په مبارزاتو په قربانیانو غږیږو. په پیل کې به اغلې میراج ته ښه راغلاست وي. په خیر اغلې خبرونې ته
ډېره مننه توخی صاحب. زم د ستاسو د راډیو د لارې ټولو درنو اورېدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم.
اغلې میراج، لومړۍ پوښتنه به د ټولو فعاله مېرمنو نه موږ همدا پوښتنه مطرح کوو چې زده کړې مو څنګه چیرته وکړې تر کومې کچې پورې؟
زده کړي ابتدایي زده کړي او د لیسې زده کړي او بل اخر د پونځي زده کړي ټول ننګرهار ولایت پورې مربوط کیږي. زه خپل د لغمان ولایت يم او زما مور غوښتل چې زه باید خځه کې درس وایم، نو ځکه هغه په لغمان کې وځي ماما کور کې په ننګرهار کې پریخوم، نو زما د تعلیمي سفر ټول د ننګرهار نه شروع ننګرهار کې ختم دسی.
هغه وخت چې تاسو زده کړي کولی کومې ستونزې مشکلات وکنه؟
والله ابتدایي دوره کې چې کله زوم د مور نه بلري هم دا ما لپاره ډیر سخت او ډیر زوروونکی و چې کله کله به مور راتله ننګرهار ته به زه تلم. مونته تاسو باور وکړئ چې اتم صنف پورې زه د مور نه لرې په هغه کې اوسېدلم. د هغې نه وروسته بیا نور د لیسې دوره کې څه خاص ستونزه نه وه. د پوهنځي په جریان کې هم چون ننګرهار ته پوهنځي ته بیا زه کامیابه شوم کانکور نه وروسته، هلته هم دومره څه خاص ستونزه نه وه. مونته زما په زده کړو کې یو څه وقفه راغله، د چپې پښې هډوکي کې مې یو تومور پیدا شوی و. زه دې وخت کې درس مې پرېښود، پاکستان ته لاړم. بیا نو 15 کاله د مهاجرت ژوند هم تیر کړل ته، او هغه وخت چې زه ډېره ځورېدم چې د خپل درسونو نه پاتې شم، مګر بیا مې هم حوصله د لاسه ورنه کړه. او د مهاجرینو په روغتونونو کې مې په مختلفو نورو بستونو کې چې ډاکټر نه علاوه نور لکه د شفخانی مسؤول یا مثلا د نرس په اس ډېر په صداقت او اخلاص کار وکړو، تر څو چې زه شم کولای خپل ضرورت رفع کوم او خپل ضرورتمند خویندو ورونو ته هم خدمت مصدر وګرځم. بیا د هغې نه وروسته بیرته چې کله موږ راغلو د مجاهدین حکومت و چې ما څلورم پنځم صنف وویله او بیا ستاژ مې وکړ، نو دلته بعضې ډېر سخت محدودیتونو سره موږ مخ شوي وو چې لکه څنګه چې پخوانی موږ د ازادي درلودله هغه یو اندازې پورې سل بوله، لکه داسې د توهین یو هغه به و موږ دپاره چې بعضې شاګردان مثلا یو خاص استاد ته به رپورټ ورکوو د جینکیانو په حق. ما د دوی سره همیشه لاس ورکړی دی او ما نه غوښتل چې زما خویندو ته دې څوک ګوته ونیسي. نو د تحصیل په دوره کې هم ما د خویندو سره چې مثلا اسلامي استاد یا بعضې هلکانو به هغوی ته چې مزاحمت کوو، نو ما به د دوی په کلکه دفاع کوله، نه مې پرېښوده چې څوک ښځې ته ګوته ونیسي.
یعنی دغه دفاع مو د زده کړو د وخت نه راپیل
کړ؟ بله صاحب.
تاسو یادونه وکړه چې کله ناروغه شوې او لاړی په مهاجرت ژوند کې، هلته مو هم همداسې یعنی کینه ناستی او بالاخره کار مو وکړ. یعنی که څوک وغواړي په هره برخه کې کار کوي.
ما دا بده ونه ګڼل چې زه د طب مسلم یا مسلمان هلته خواهش شو چې چون هلته د ډاکټرانو تعداد په مهاجرت کې کم وي، تا ته به موږ داسې چانس برابر کړو چې د ډاکټر پیسې موږ سره کار وکړي. چون زما نه یعنی ډېر کم سویان به یو تعداد خلک وو چې ډاکټر پیسې کار کوو، خو زما یو شعار دی چې هغه شفافیت او صداقت دی. هغې ما ته اجازه نه راکوه چې زه چون ډاکټر شوی نه یم، نو زه باید چې مثلا د نرس پوزیشن کې، د عملیات خانې د انچارج پوزیشن کې، یا یو وخت داسې شو چې یو د شفخانی مسؤول خور واغه لاړ بیا بل اخر، چون دغه شفخانی ولا په ما اعتماد زیات وي، ټول به دغه روختون د انچارج پیس چې ما مثلا ډیر مسولیت را تر کړ شوی.
په کوم برخه مو البته وظیفې دندې سر تر سولې دي
تو حساب ما د کله چې ما فاکولټه خلاص کړل، نو ما فکر وکړ چې ډیر اشد ضرورت چې کوم بخش کې ما ته ویزه به مغل تکار وکم، د خپل خلکو مشکلات ته په نظر کې نیولو سره. که زمونږ د خويندې چې اکثرا د فاکولټې نه خلاص شي، ټول غواړي چې ولادین صحیح ډاکټران شي، خو ما داسې نه غوښتل، ځکه هلته نور زیات تعداد ډاکټران دي چې ولادین صحیح کار کوي. او کله به چې د 17 په دوره کې زه د خويندو سره عملیات خانې ته لاړم، عملیات خانې ماحول تاسو د خدای نه خیر نو چې مریض نشي، کله چې لاړ شي ټول یو نارینه ماحول یو تاسو چې عملیاتېږي بيوشي به اخلي. ډېر یو قسم دی یو ډاکټر د پاره هم د سي عادي خبره نه د کسو ګرته چې عملیاتېږي، نو د خويندو به زما لاس به کلک نیول او نه به پریخوده چې زه لاشم لاس ومینځم، تر څو چې دوی بيوشي اخسله بیا به زه لاړم چې لاس ومینځم عملیات کې ودرېږم. نو ما فکر وکړ چې د ټول نه زیات ضرورت ما ته زما خويندې لري چې زه باید په عمومي جرایي کې کار وکم. بیا مې په دې برخه کې 15 کاله کار وکړ. بیا بازي بیا زما واده شو، پکې بیا ځینې فاميلي ستونزې وي، هغه وجنه بیا نور مونږ کولای جرایي ورک کې کار وکم. نو د 2000 کال نه تر اوسه پورې زه د منیجمنت برخه کې مختلف لیولونو کې کار کړی دی.
یعنی خپل مسلک در نه پاتې خو باندې
نه خیر نه، هغه سم ډیر زحمت ایستلی دی چې د رسمیاتو نه وروسته زه همیشه ما ماینه خانه لرلې ده. او زه په ننګرهار ولایت کې تقریبا 15 کال کېږي چې د جرایي عمومي ولادین صحیح برخه کې خپل خويندو ته خدمات کوم. او کله چې زه ننګرهار نه کابل ته 2.5 کال کېږي راغلم، نو زما خويند ډیر خفه وي. هغه ویل چې موږ دلته پیره لګو، موږ جړلې چې څنګه موږ نزي. نو په دې 2.5 کالو کې زه منظم هر جمعه جلال آباد ته هم زم.
اوریدونکو برا واخلو. بل اسلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو همدارنګه تاسو درنې ملمانې ته سلامونه ونه کېله، احترامات وایم.
وعلیکم السلام. څوک د کوم ځای نور جنا؟
تاسو په چیر حکمل خبرې کوم د پاکستان
حکمل اورره مننه کوم چې به همداري کوي ولا کوله مهرباني پوښتنه مطرح
مننه د تاسو درنې مننه نه دوه پښتنې لرم چې نوړې پښتنه دا ده د خځو په واره کې کومي برنامه په لار جوړې دی او کنه کوم کارونه چې د خځو مثبت کارونه چې هغه خځو ته ولتیا زیاته هي هغه کړی دی او کنه نوړې پښتنه دا سفرونو په اړه باندې پښتنه کوم چې کوم دې سفرونه کړی دي خپل ډول پاز کې راته
مننه کوروا ده
قدرمن اورور تاسو زم په خپل نوبت سلامونه وړاندې کوم د خپل خويند په برخه کې حکومت تاسو ویلي چې چون د دوی اشد ضرورت او زما مغه د کار شروع د خويند د خدمت لپاره جراحي عمومي سرویس کې بیا د غین اورس په ماینه خانه کې هم دا اوس هر ورځ مثلا زما مریض ګورم یا په نګرار کې ګورم د دې پسند کې په ټولنیز کارونو کې مثلا زه د کله چې په موسسې کې پاتې شویم نو تر ډېر لری لری برخو کې ما د خپل ولایت د خپل حوزې په لری لری پرتو سیمو کې مې حرکت کړي ول خويندو ته مې درس ورکړي د کوم ډاکټر صاحبان قابلیت دي ننګرهاریان کزما غاوري یا د لغمان خلک دوی پوي چې ما د دوی وغل لری لری کلینیکونو کې سفرونه کړي دی غوي ته مې زده کړي ورکړي دي د غوي حقوقونه چې کله مثلا یو اداره د دوی لپاره سهولتونه برابر کړي نه دوی غږ مې کړي او بیا په ننګرهار کې زده تیر شپک کلو کې یعنی اوس نه دونیم کاله مخکې د منی خوشونت علی زنان یا د خزو پوړاندې د توتريخوالي د کمیټې غړي پاتې شوی او ما چې پدې کې د خزو د وزارت د خوانه مې دوه دني تقدیرنامې هم اخیستې دي نو محترم اورور از ما ولایتي سفرونه حتی ستاسو تر ولایت پوري مو چې د پکتیا او خوست مې سفرونه کړې دي او کله چې د پکتیا روختون اول ځلې د پاره هيای مجدد کړې چې یعنی صرف د یو سراپا مریضانو د پاره دی او پی ډی په شکل کار کوو زه هغه وخت مې دوه کوچني ماشوم انم دلدل چې زراغلم او د پکتیا روختون می د روختون په شکل د بل یو بل نارینه ډاکټر چې زما همکارو د هغه په کومک سره د غ روختون منګه فعاله ک
مخته سي دا نو چې تاسو ژوند ډیر لستون زده
کوه ک هی له منم که زما خاون او ری خفنی شي مونته ما چې کله واده وکړ نو هغه موتادو نو د زما پر دې سختو چې خپل مسلک پریدم یا خپل وطن پریدم خو زه مجبور شوم چې چون د معتادین روختونونه هغه په افغان استان کې نو د غې د پارسې بیان لارم په خاور ته دوباره مهاجر شوم نو بیا ما په مختلف روختونونو کې د خپل خاون درملنه وکړه شره د دې چې هغه یو ډیر غټه کورنۍ ده نو هغه ډیر خلک هم دي مګر داسې د خپل مسلک او ژوند هر څه هیر کړی دی د پاره چې زه خپل خاون دی احتیاط نه وبسم بل اخر بعد د دې چې 15 شپږ روختونونو کې مغه وستر کو بیا فامیل مې وخت داسې شو چې هغه ویل چې چون دا غټ ارې دی ولې د سکار کې د غوی په هله کمه ده خو ما غوښته چې ما شومان ته سګونه وی چې د موته سړی او اولاد ده نو ما غې د پر خپل مسلک خپل ژوند هر څه هیر کړم د الهبه م کار کو او الهبه دی فکر کوم چې څنګه خاون مې دی احتیاط نه وسم نو الحمدلله ما شکولای په دې ریکمیشن کې کامیاب شوم زما د نتیجې ته ورسیدم چې زما خاوند اوس شکر دی د ننګرهار ولایت روختون کې د انستیزي ډاکټر په اسکار کې او مګر هغه څنګه چې ما غوښته چې زه خپل کاری شخصیت جوړ کوم او زه به ډیر پیشرفت کوم هغه ما اونو شکواله منتدا اوس خده چې زه خپل کورنۍ میو شکواله چې هو ساتم
دا لوی غټ خبره ده یو چا د پردې کورنۍ د پاره چاغه یو خزه قهرمان خزه درا چې خپل کورنۍ دی وژغوري دغه حالت نه د دې نه بل لوی لستر وړنه فکر کوم چې هیڅ نوی
زکاله کله به خفکیږم چې مثلا په جرایي کې ما غوښته تخصص وکم هغه ما اونو شکواله یا په اداري کې تخصص می اونو شکواله
اړي کرا خلو بیا هم ګور چې څوک دی بل اسلام علیکم
سلام علیکم
علیکم سلام
سلام د ازادي رادیو ګرام او د دنکو او میلمنو ته اول سلام وایم او ته می د خوشاله مبارک کډلونه لرو افغانستان کې تیار خوند به میل ته به کې لپاره کار کوي او د زحمت خلوي او رسمې دا هله د چې ان که چې دا کډلونه مزبلرو او بیا دا کډلونه مستنور وروزي د مستنور فیمل همدغه شرول وروزي او وتر کوم په او خوند په معنی خانه کې کله چې کار کوي آیا د ځان سره د څه بل بیا غټرینی فاین یا حال کې او کیا د کومچا سره کومک نه کوي
عمل نه کولور نه
تشکر وروره ډیر ښه پختنه دی وکړه زه تقریبا ډیر لس کال کیږي چې ننګرهار کې مینه خانه وو تقریبا دوه دوه نیم کال کیږي چې په کابل کې په ننګرهار کې هر جمعه زما نه خانه ته زم اول ته ز شپږ یو شاګردان لرم چې هغه منظم راځي هم د جمعې ورسته انتظار کوي او زه یو خبر هغه ته زده کوم. مخصوصا د هر سنه مخکې زما زیات تاکید په دوی باندې دی چې د طبابه د اخلاقو پاکله چې د مریضان هم زمونږ مراجعین چې دي زمونږ خویندې دي دوی په موږ ډیر حق لري زه هغه ته زده کوم او هغه زیات مانه همدغه یو ښه تاثیر کوي په دوی باندې وای چې کله موږ مثلا د دې په څنګه چې تخنیکی پوهه ستانه زده کوو د کوم طریقې سره چې د مریض سره خبرې کوي هغه ته غوږ نیسي یا مثلا پیسو ته ارزښت نه ورکوي د دې نه موږ ډیر متاثر کیږو او موږ ان شاء الله آینده کې هم داسې کوو. یو زما زیات ډاکټر صاحبانو چې ما سره کار کړی مثلا ډاکټر صاحب نادیه جان زما یو ډیره ښه خور دی چې فعلاً د رودات ولسوالۍ کار کوي، بی بی عائشه ډاکټر صاحب په کونړ ولایت کې فعلاً کار کوي، همداسې زیات تعداد خویندې دي چې بیا دوی یو وخت پورې چې بیرته چې نسخه لیکي بیرته ما سره په تماس کې مشوره کوي. سره دې چې زه خپل هم ډیر غټ متخصصه نه یم خو احتیاط کوم ډیر د مریضانو سره، نو هغوی هم بیا زما نه مشوره اخلي، بیا وخت کېږي چې نور خپله خپل کار کولی شو.
د پخوا پرته لاغلي میراج د ښځو صحي ستونزې څنګه دي، کمی شوي دي کنه؟
کله چې په 2002 کال کې یو سروې شوی و د افغانستان د میندو د مړینې کچې 1600 په 1000 ژوندي ولادتونو کې اټکل کړی و، یعنی چې په زمونږ په یو لک حامله میندو کې 1400 خپل ژوند له لاسه ورکو. بیا هم دغه د پاره هغه علتونه ورته پیدا کړل چې سوچ یې دا په تصمیم نیولو کې تاخیر و چې د خلک د ښځو د ژوند په اکله چون معلومات کم نه پوهېدل چې د خطر علائم څه دي. او بیا چې کله به مثلا مریض انتقال او د کورنۍ د ښځې هم د شرم او د حیا وجې نه مثلا بې ادبي د معافي نو لکه یو ښځه چې خونریزي لري دا د ژوند تهدیدونکې علامه ده، مګر دوی د هغه کلتوري مشکلاتو وجې نه تا خپل خواښې ته هم دا خبره نه کوي. بیا چې وروسته مرحلو کې چې د ښځې حالت خراب شي بیا نو چې تر څو تصمیم نیسي بیا فقر چې پیسې پیدا کوي. بیا دوهمه ستونزه زمونږ یعنی د دویم تاخیر په دې کې چې مریض ورسول شي یو صحي مرکز ته، ځکه چې دا اوس چې کوم ښه سرکونه الحمدلله موږ لرو، د ښه ترانسپورت چې فعلاً زیات موټرونه لرو، دا شی به پخوا نه و. مریض ته به ترانسپورت بیا نه پیدا کېده، بیا چې په صحي مرکز ته ورسېده چې الحمدلله څه ناڅه زموږ اوس د صحي مراکز په پرسونال او په وسایلو مجهز شوي دي. هغه وخت کې داسې حالت نه و، بیا به مریض خپل ژوند له لاسه ورکو. خو بیا په 2010 کال کې چې کله بیا سروې شوې وه نو خودلی چې په یو لک حامله میندو کو 328 میندې خپل ژوند را سور کوي. خو زمونږ دا اوږده مبارزه ده، مونږ باید کوشش وکړو چې ورځ په ورځ کال په کال مونږ د میندو مړینې ټیټه راوړو. بعضې ممالک دي مثلا استرالیا ده، په لس کالو کې یو مور هم دغلته د ولادت وجې نه مړه کیږي، ځکه چې هغوی هغسې چې لازم دي هماغسې صحي پرسونل روزلی، حتی دایاګانې چې هغوی روزلي دي د مختلف ټریننګونو نه چې مونږ د هیواد بهر او دننه اخیستي دي، دا موږ ته ښیي چې استرالیا هیواد د نور پیشرفته اروپایي او آسیایي نور پیشرفته هیوادونه دوی چې دي دوی د میندو مړینه ډیره ټیټه ده. مګر متاسفانه دغه مختلف عوامل چې ما مخکې تاسو ذکر وکړو چې الحمدلله اوس دغه د پخوانه موږ د ښځو صحي حالت ډیر ښه ارزو.
تاسو یادونه وکړه چې کورنۍ اوس ښه شوي دي کنه، یعنی ذهنیتونه بدل شوي دي چې خپل خویند یعنی میندې چې امیدواره دي زره ډاکټران ته رسوي، دا به ما پوهاوی تاثیر کړی وي که څنګه؟
بله ګرانه، دا د عام پوهاوی برنامې چې زموږ د ټولنې رضاکارانو په واسطه باندې د عامې روغتیا وزارت خوشبختانه دغه کوم پرسونل لکه د صحي پوسټو پرسونل چې زمونږ د صحي خدماتو لومړی قدمه ده، دغلته مونږ رضاکار خور او ورور لرو چې دغه ته وزارت صحت امې د خوانه تعلیمات ورکول کیږي درې میاشتنی، بیا دې ته یو سند هم ورکوي، بیا بعضې دواګانې امدادي تکلیفونو تداوي دپاره ورکوي. نو د دوی وظیفه هم دا ده چې دوی دې په ټولنه کې لاړ شي، د مسجدونو د لارې په ودونو کې د خدای نه خواسته څه د غم مراسمې دغه کې باید چې دوی او منظمه توګه جلسې دایري کړي. دغې نه علاوه منظمه توګه ټولنې کې د ملک صاحب کور کې د ملا صاحب کور کې جلسې دایري کړي او خلکو ته دې دغه ضروري پیغامونه د میندو د صحت پاکله، د ماشوم د صحت پاکله، د ټوبرکلوز د ناروغۍ پاکله، د فلج د ناروغۍ پاکله، دا د ورسې د پیغامونه خلکو ته. نو هماغه دی چې د خلکو آگاهي څومره چې پخوا کمه و اوس یقې نه الحمدلله ډیره ښه شوې ده. زه تینه ډیر متاثره کیږم او خوشحالیږم پې هغه دا دی چې زموږ خویندې په زیات تعداد باندې اوس قابلګي پروګرامونو ته حاضریږي، نرسنګ پروګرامونو ته حاضریږي چې دوی ریشي درس وایي. همدغه ورونو چې پخوا خپل خویندو درس ته نه پرېښودلې، زه چې کله ننګرهار کې وم د ننګرهار
امیر اختیار مرستیال هم ډیری خويندې و ورونه براغلی چې زما خور په قابلیت کې شامل کی او دغه قابلیت خويندې چې یو سوخ کار کوي درس اتلس میاشتې شل میاشتې دوی درس وای بیا چې زی کار کوي چې یو سوخ خورسته زده خويندې ګورم چې دوی سومره لباس کې تغییر راغلی اقتصاد دوی خښوي چون زکه چې هر سومره یو قابلیت خور په لری ساحو کې وظیفه اخلي دغه معاش اضافه بیا د دې پسند کې تاسو وایي چې کچېر زمون خلک سومره خه خلک دي زمونږ د افغانستان ډیر د مینې وړ خلک دي ډیر د ترحم وړ خلک دي نو کله چې ته د دوی ته په اخلاص او صداقت خدمت کوي دوی ته ډیره مینه درکوي او د دې په څنګ کې اقتصادي سپورټ هم ډیر درکوي مثلا کالی درته راوړي سره زر درته راوړي پیسې درته راوړي هغه دی چې د میندو اقتصاد هم لکه څنګه همدغه قابلیت او همدا نرسان دي چې زمونږ میندې جوړي نو همدغه اقتصاد چې زما په ننګرهار شرقي حوزه کې چې ما کتلی دي الحمدلله د خويندو اقتصادي حالت هم ډیر زیات ښه شوی دی نو کله چې میندو مړي نه ښکته شي کله چې اقتصادي حالت د خويندو ښه شي دا خود په خود زمونږ ټولنه د پرمختیا په لور ځي
واقعا کله چې یو خور په خپل پښو ودرېږي یو هغه د یعنی د اقتصادي اړخ خود کفا شي نو هغه کورنۍ تاوتریخوالی به هم راکم شي مخکنۍ پوښتنې ته راځو چې څنګه ورسره تنظیم کړو دا ټول فعالیتونه او کورنۍ
او والله چې زه کله چې زما ماشومان واړه وو اول ځل کې چې زما مور فوت شوه زما یو خور د هغه اوس په لندن کې اوسېږي نو هغه خبره مې نه وه چې زما مور مړه شوې ده ډېر ماته سخت وو چې هغه خبر شي زړه یې ونه درېږي او بیا په دې وخت کې ما چې واده وکړم ما تاسو چې هغه سي مشکلات بیا ما دعا کوم چې زه یوازې پاتم خدای ما ته دوه بچیان راکړي نو خدای تعالی کله کله ډیر ښه سوال قبلی نو ما ته دوه ماشومان راکړي او تاسو باور کوئ چې د کوم ورځ چې سلویختی پوره کیږي دی او مور کنه چې ماشومان پیدا شي نو هغه وخت کې د مور کوری چې هغه بیا مل مکی وړي کنه خو زما الحمدلله ډیر خدای ماما زامن و چې مور کور مې نو بس ما ماما زامن یو راغبل راغی چې زمون کور ته راځي خو د دفتر د خوانه موټر ما ته لیګل شوی و چې زبې دې شینوار شفخانه ته نظارت تلار شم مثال وختینه په یو سال وخت مورس کی
وظیفه شروع شو
او بس شروع شو دا چې ډیر خوندې کو چې ما سره به دوګړنګي ما شومان په موټر کې بتل ما خپل ټول شرقي حوزه کې وخت زما مسولیت چې زه به اتلار شم کلینیکونه وګورم یا جلسو تلار شم جلسه کې به ما شوم به میرا سره او د خارجي همکاران به چې تاسو څنګه ما شوم دی چې دا جاړم نه چون زما صدر بډیر غټو چې هغه ته ما شدی مورکول دوی پویدل نه نو ویل چې څنګه ما شوم دی جاړم نه کله کله کې به جړل نو د خارجي منیجر به دا خست بیرون نو ما به کولای شو چې خپل کار وکم او یعنی ما سره د ادارې حمایت د همکارانو حمایت د ټول ما ته داسې هغه ټول د خدای مهرباني وه چې ما وشو کولای یعنی د دومره سخت وخت به و چې ما به خپل یو ماشوم به میرا سره دوه نور ماشومان مې کودکستان کې پریښي وو بیا به تلم کودکستان ماشومان اخیستل بیا به مې د لارې نه سودا اخیستله بیا به تلم کور ته بیا به هغې نه وروسته یو خاله یو څوک به کاله وه خو که زه کور کې نه یم خاله به بیا نه وه نو بیا به هغې نه وروسته ما ډوډۍ تیاروله بیا به مې لوښې مینځل بیا داسې هغه سره د دې په څنګ کې بیا په ماینه خانه کې هم ما کولای شو چې مثلا یو رقم مثلا د کودکستان حالت یو څه اضافي پیسې ورکه ماشوم د ماینه خانه وخت پوري راته به ساته او زه د یادول ور بولم چې ما سره یو ډیر خو ساده زمونږ پروفیسور صاحب مرواری جان ده هغه ما ډیر حمایت کړی دی په ماینه خانه کې اول ما کار د هغه سره شروع کړ نو دا ټول د خدای مهرباني د کله چې ته صادق او اسلام باندې روانه د خلکو په زړه کې درته مینا چي
کله کله به هم داسې شو چې ستړي به شو زیاتی او ستړي احساس
او ولینا ستوماني خو هم دا اوس هم زما ژوند ډیر ستومانه ده نو تابان زه چون یو جمعه ورځ موږ رخصت لرو هغه کې زننګرار ولایت ته سهار زه مازیګر بیرته راځم کنه نو دا خو تابان خزي خو بیا ستومانه کیږم زیات د نارینه په نسبت هاري
کله خلو بل السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام
وعلیکم
السلام بخیر علی خبرونه تلک څه په لوړ اواز خبرې وکړي چې اواز موږ ته سم راشي په نوم په نشم څوک
محمد قاسم ځوان دیمن ولایت
د هلمند ولایت محمد قاسم ورور په خیر اغلی مهرباني پښتنه مطرح کړئ
ډیر مننه کوم چې نن د چیرې نشمبه د مخکښ شو دروړی او هغه سره ډیر مننه کوم تاسو څخه او په تبابت کې واقعا نن د ډیر خونې په هلمند کې مستا او په وخت په مرکز شورا کې موږ یې قبلې غوښتنې خو نه درلود چې بشپخانه یا په نور وختونو کې کار وکړي اوس خوش وخت خوش پښتنه د هلمند په څور سوالي کې هم قبلې غوښتنې مستا
او موږ ډېر زینو پښالي او د خور د خط څنګه
کور ودان الله مو مال شړی مننه کو نو مننه کول ټول دوستانو چې از مون خويند حمایت کوي دا ډیر لوی افتخار ده موږ ته
خپل ورونو د حمایت نه بغیر خو خويند یې سم
واقعا واقعا کله چې ورونه خويند حمایت کینو واقعا چې سړی یعنی جرأت تخلي انرژي اخلي به مړی کړ خلو ګورش څوک ته بل السلام علیکم bale السلام علیکم ورو په خیر علی خبرونه ته څوک د کم زینه
د هرات ولایت د سره په تماس کې
نوم دې کران وروره
خوشاله مې ده دا مثلا یو کوچنی یو څه مثلا یو کوچنی پیدا یو څه څخه پیدا کیږي نو بیا چې کوچنی پیدا سو دوا لري نو که دوا لري کومه دوا وی لري
د چی شته لپاره دوا یعنی شنو مرشوم نه نوړي
او ماشونه
bale
پیدا کیږي
مانه نکو کور ودا
قدرمن اورور پهغه کې مختلف دواګان شته دي او الحمدلله زموږ د افغانستان د میندو صحت بهتري لپاره په هر یو کلینیک کې دغه دواګان په مفت ډول سوړیا ډول سره خويندو ته ورکول کیږي نو کچیر موږ مثلا اول غدې سوري بقره کې قرآنی آیت دی چې الوالدات یردان اولادونه حولین کاملین په دې باندې کومل شي نو دغه د مور شدی ورکول شي د خپل هم د ماشوم د نه راوړل سبب کیږي چې تر سالوري شپږ میاشتې پورې د بیا اعتبار وړ دی دا غین اورسته چې ماشوم مثلا د سالوري میاشتې یو مور هیڅ ډول اضافي خواړه یو به چورتنی ورکړي یوازې د په شدو باندې تغذی کیږي نو دا ورته کافی دی چې حمل را نوړي سل فیصد نه دی اما خطرې قده به د دې کوم دوا چې استعمال کی کله چې ماشوم په اضافي خوړو باندې شروع کوي یو د ضرورت می د ماشوم چې باید ورته اضافي خوړو ورکړي شي نو بیا باید چې کلینیکونو ته مراجعه وکړي او په کلینیکونو کې نو حالت طبيعي می تدونو باندې مرته چې څنګه اس به د دوا د استعمال نه څنګه دوی کولای شي چې دوه کال یا درې کال وقفه وکړي د دې لپاره چې مورم صحتمند شي او ماشوم هم تم خره سیدګي وکړي او هغه نورسته بیا کلینیکونو کې دا موږ ټول شین وړیا لرو د ورور د لپاره باید ویم چې شته دي ارسه
نو کوم شروع چې نګدي ترين هغه نګدي کلینیک ته ورشي او دا موضوع سره مطرح کیږي اتمن به مشکل حل شي اړیکه برا واخلو بل السلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله
وعلیکم السلام بخیر علی خبرونه ته څوک
ډیر مننه الله په مون برکت کا زه د تاسو سره په خبرو ډیر متاثر شوم الله دې په مون قاری هدایت الله یو مدد درهم
بخیر اغلی هدایت الله ورور مهرباني پوښتنه مطرح کړئ کلری
قرضه د تاسو سره د خبرو ډیر تاثیر باندې وکړي د تاسو څخه خو قربان خدای دې ته نور رحم وکړي چې په تر کې الله دې په مون برکت دغه اشخاص زموږ د وطن اتلان دي او دې باندې موږ ډیر په دې باندې افتخار کوو دا د دغه اشخاص باندې کم کم پیدا شوه باندې تاسو باندې به نو کی په وطن په افراد باندې به نو کی کاش کی دا چې د سوزیو دا چې احساس په ټول افغانستان کې موجود دا افغان بزګر جوړ تیار دی نو په خپله سپاره باندې مو بل
شي ډیر مننه کور ودان قری صاحب د نیک نظر نه مړي اسیا ته مننه
قری صاحب تاسو د خبرونه ډیره مننه تاسو غوندي خلکو سره چې زما مشه مخ کیګم نو دا ماته نورم حوصله راکوي چې زه باید په ژوند کې ثابت قدم اوسم
یعنی اوس برښو تاسو آینده پلان د چنور د خرڅ پلان لري
ولا پلانونه خو زما هم دا غدي چې کزه وشم کولای یعنی تر اوسه پورې ما ونه شو کولای چې اداري کې تخصص واخلم یا یو برخه کې تخصص به اتواخلم متخصص نشم نو دی کې زما هیله دا ده چې اداره کې زوشم کولای چې تخصص واخلم دا زما پر ډیر خیزون چون مدیریتي مشکلات زمونږ شته دي په افغانستان کې او ډیر کم خويندې مونږ لري چې هغه کولای شي چې مثلا خو مدیریت وکي نور په هغه جرایي او لدین سای کې زه همیشه د خپل استادانو سره کار کوم هغه کې زه دومره وسنم زیات شوی د زمانو نشم کولای مګر زه غواړم چې په اداره کې کله چې موقف کې کار کې به چې دغه ولري کني بیا نو په اداره کې به ته کار کې او مشکلات به حلولای نشي صحیح کار باندې شي کولای بیا د دې په ځای خلکو ته د ګټو رسیدو نو تاوان برسي
خدای موږ تاوان برسي او بل خبر ده چې د خو په خو په پرتله د خزو فعالیت اساس په نظر څنګه شوه
د په خو پرتله خو الحمدلله زموږ د خزو فعالیتونه ډیر خدي ډیر خو روخانه مثالونه من کولای شو د خزو حضور په پارلمان ولایتي شورا هغه سیاسي اړخ ته چو ګرو د برخو کې ګرو بل د مکتبونو سمره زیات تعداد مکتبونه چې اوس نیوی ایجاد شوی دی کنه چې سمره زیات تعداد خويندې زموږ په خصوصي سکتور په مکتبونو فاکولټو کې درس وایي هم داسې په دولتي کې وایي دا زموږ د روخانه اندې لپاره یو ښه زیری دی چې موږ زیات تعداد باندې خويندې تعلیم کوي فعلا
او پیغام مو سره خويندې
زما خپل ټول درنو خويندونه هیله ده چې دوی چې هر چې د کور کې دی یا د کور نه بهر دی باید چې د اسلامي شریعت په نظر کې نیولو سره څنګه چې خدای او رسول صلی الله علیه وسلم دوی ته ویلي دي په هغه شکل ژوند کی ان شاء الله کامیابی به دوی طرف ته راځي یعنی د سوسیالي او نه لري د غربي خلکو سره چې د هغه سره خپل د لباس باید چې په خپل پښتني تور ټکری سره خپل په پښتني لباس سره د خارجي خوځو سره مقابله د علم له نظر او کې نه د لباس له نظر
انا به هم ډیر زیات مننه کوم غلي میرا چې راغلی خبرونه ته کور
وته تاسو هم ډیر زیات مننه او ټول درنو اوریدونکو نه چې موږ سره تر اوسه پورې ډیر مننه په افغانستان کې د دایمي سولې په هیله تاسو ټول په خدای سپارم
کور ودان ډیر مننه کوم دوستان تاسو نه هم چې رسره مبارخه واخیسته دا ودې مونې د مخکخ خوځو خبرونه تر بیا چې په نور خبرونه کې تاسو بزرګ ازري کو تاسو ټول په لوی لاس پرو علام مالشه
په افغانستان کې رفاه د شزو لپیاورتیا سره تړلې ده موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو د مخکښو شزو خبرونه د شنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خبرېږي
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو